وخت مزیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته خرغ لیدرنو اوریدونکو السلام علیکم زه فریده هوټ سیفیم د ازادۍ رادیو د دې ساعت په خبرونه کې اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي د افغانستان پولیس په فساد کې کړدی او له هم د پخوالي مرحله ته نه دی رسیدلی د خبرونه په دوهمه نیمایي کې ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه چې احمد شیبری وړاندې کوي
د مهمو خبرونو سرټکی په زابل کې ملکی افغانانو ته مرجوب لاوشته په پاکستان کې پر افغان محصلانو د عربستان بورسونه بند شوې دي او د عراق صدر اعظم نړیوال په دغه هیواد کې پر مداخله تورن کړی دی د خبرونو تفصیل د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییز وایي چې نړیوالو پوځیانو پر یو موټر ډزې کړې دي او 500 تنو ته مرجوب لاړولې ده د شهر صفا یو شمېر استوګنو ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار وشوه او په سراچه موټر کې درې مېرمنې وژل شوي او دوه نارینه ټپیان شوي دي ویل کېږي چې دا کسان د یوې کورنۍ غړي دي او کندهار ته روان وو چې نړیوالو پوځیانو فایر پرې وکړ د زابل چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې تحقیقات به وکړي د فرانسې دفاع وزارت منلې ده چې په افغانستان کې د دوی ځواکونو د رواني اپریل میاشتې په لومړیو کې څلور تنه ملکي افغانان وژلي او یو ټپي کړی د لویدیځو رسنیو د رپورټونو له مخې د فرانسې پوځ وویل چې د دوی له پلټنو وروسته څرګنده شوه چې د اپریل په شپږمه د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د دوی ځواکونو سهون څلور تنه عام افغانان وژلي او یو تن هم ټپي کړی د فرانسې پوځ د دې پیښې په باب له تحقیقاتو وروسته ویلي چې د دوی ځواکونو له یوې اوږدې جګړې وروسته یوه وکسیزه ډله تعقیبوله چې د یوه دیوال له شایې پر دوی د حملې نیت لاره د فرانسې د پوځ یو بیان وویل د دوی له لوري پر دې ډلې د برید په وخت په شاوخوا کې نور څوک نه ښکارېدل نو ډزې یې وکړې خو د دوی مرمۍ په 500 ځوانانو ولګېدې چې ټول ملکیان ول څلور تنه یې ووژل شول او یوې ټپي شو په پاکستان کې پر افغان محصلانو د عربستان بورسونه بند شوې دي هر کال به د عربستان لخوا په پاکستان کې میشتو افغانانو ته بورسونه ورکول کېدل په دغو بورسونو کې به افغان کمشنرۍ مرسته کوله په دغه پاکستاني دفتر کې د دې بورسونو مسؤل ادریس ازادي رادیو ته وویل
مخکې دوی ته چې یو سعودي عرب ورکول دي نو هغوی به دوی له میډیکل او د پروفیشنل داسې به دوی ورکول دي سکالرشپ دی میډیکل کالج او انجینیرنګ یونیورسټۍ کا تقریبا 20 سکالرشپ تو د ایئرلی نو سبا هغه مخکاله ته پنځه دي
په انجینرۍ او طب کې عربستان هر کال شل بورسونه افغانانو ته اختصاص کړي وو له تیرو دریو لسیزو را په دې خوا عربستان هر کال په پاکستان کې یو شمېر تعلیمي بورسونه افغانانو ته ورکوي چې غوس اکثریت یې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې دي د روان میلادي کال د نړۍ د سلو با نفوذ انسانانو په ډلې کې د ملالۍ جویا نوم ټایم مجلې ذکر کړی دی ملالۍ جویا چې په 2015 میلادي کال کې له فراه ولایته ولسی جرګې ته کامیابه شوه پر جنګ سالارانو د انتقاد له امله د ملي شورا غړیتوب تعلیق شو ټایم مجلې ملالۍ جویا ته دا مقام له بشري حقونو څخه د دفاع لپاره ورکړی دی د دغې بریتانوي مجلې له لوري به د روان کال د نړۍ د با نفوذ او احترام وړ کسانو بشپړ لیست د ثور په شلمه اعلان شي تاکل شوی ده چې سبا د افغانستان او هند کرکټ ټیمونه د 2013 میلادي کال د شلو اوورونو په نړیواله اتلولۍ کې سره مخامخ شي ویل کېږي چې د 2001 میلادي کال د شلو اوورونو د کرکټ سیالیو اتل هند د 2013 کال د شلو وریزو مسابقو د اتلولۍ د مقام یو اصلي کاندید دی خو مخکې تر دې چې دا جام لاسته راوړي باید په لومړي پړاو کې افغانستان ته ماته ورکړي افغانستان د دغو لوبو په سي ګروپ کې له هند او جنوبي افریقا سره لوبه کوي د عراق صدر اعظم په عراق کې د نړیوالو پر مداخله انتقاد کړی دی نوریال مالکی وایي چې د مارچ د 2 نیټې له انتخاباتو وروسته د نوي حکومت په تاسیس کې نړیوال مداخله کوي او د بهرنیو مداخله د عراقیانو د دې هڅو مخه نیسي چې په خپلو پښو ودرې شي د مالکی مهم سیال په انتخاباتو کې د عراق پخوانی صدر اعظم اياد علاوي دی چې د العراقي ډلې مشي کوي علاوي له ملګرو ملتو غوښتي دي چې د نوي حکومت د جوړېدو د چارو څارنه دي د یو موقت حکومت له لوري وشي د علاوي العراقي ډله د مقدماتي نتیجو له مخې دوه څوکۍ وړاندې ده خو د مالکي له لوري په بغداد کې د رایو د بیا ګڼلو غوښتنې سره شای په نتیجو کې بدلون راشي او مالکي بل دوره هم خپل څوکۍ وساتي د امریکا د سمندر غاړې ساتونکي هغه رپورټونه چیړي چې ویل کېږي د مکسیکو په خلیج کې له یوې سترې بیړۍ بهېدلې تیل د میسیسیپی سیند خولې ته رسېدلې دي. داسې اټکل کېږي چې د لویزیانا پر ایالت به دا پیښه بد اغېز وکړي. په دې ایالت کې اضطراري حالت اعلان شوی دی او ګورنر غوښتي دي چې د ملي ګارډ 6000 پوځیان دي د احتمالي زیان اوښتو د مخنیوي لپاره ورواستول شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې ده چې د پوځ د لیږلو په ګډون به هر راز مرسته د تیلو له امله د اوبو پر سر د راپیدا شوي قشر د پاکېدو لپاره وکړي. دغو تیلو د جمیکا د خاورې په اندازه د اوبو سطح لړلې ده. له سوري شوي کښتۍ هره ورځ تقریبا 8 لکه لیټره تیل بهېږي چې دا ویره ورسره پیدا شوې ده چې د لویزیانا، میسیسیپی، الاباما او فلوریدا ایالتونو په سواحلو کې به کب نیونې ته سخت زیان واړوي. همداراز به نور سمندري حیوانات کوچېدو ته اړ باسي. د اروپایي کمیسیون مشر مانویل باروسو نن وویل چې دی ډاډه دی چې یونان ته به د پورونو د ورکولو ستونزه حل شي. یونان له اروپایي ټولنې او د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی. 84 میلیارده ډالر پور ترلاسه کړي. آتن وایي چې د می تر 19مې دغو پیسو ته اړتیا لري څو د بودیجې د کسر مخه ونیسي. باروسو د پیکینګ د سفر په پای کې وویل چې په راتلونکو 4 ورځو کې به هم له یونان سره خبرې دوام وکړي. په یونان کې به په راتلونکو 4 ورځو کې هم احتساب دوام وکړي او کاروبار به ګډوډ وي. ټاکل شوې ده چې په دې هیواد کې به د می په 15مه عمومي احتساب وشي. اقتصادي بازارونه لا هم ډاډه دي چې په یونه یوه ډول به یونان ته د پورونو د ورکولو ستونزه هواره شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر وایي چې اروپایي چارواکي او د چین مشران دا څېړي چې څرنګه د ملګرو ملتونو له لوري پر ایران نوي بندیزونه لګیدای شي. کاترین اشتن وویل د چین سریعظم هوجنتاو سره خبرې کړې دي او ورته ویلې دي چې بندیزونو ته اړتیا شته څو پر ایران د دغه هیواد د اتمي پروګرام له امله فشار راشي. کاترین اشتن زیاته کړه چې دې داسې احساس وکړ چې چین له دې سره موافق دی چې پر ایران فشار راشي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر بیا وویل چې دا داسې باور لري چې دوه اړخیزې خبرې او بندیزونو ته ضرورت شته څو پر ایران فشار وي. نن په شانګهای کې د 2010 میلادي کال نندارتون رسمن پرانستل کیږي. ټاکل شوی دی چې تقریبا 80 میلیونه کسان به د دې نندارتون ننداره وکړي. په دې تجارتي نندارتون کې د 200 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو غرفې پرانستل شوې دي او د اکتوبر تر پایه به پرانستې وي. شانګهای 13 میلیونه نفوس لري او د نړۍ له لسو سترو ښارونو څخه دی. د دې نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې به د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی او د روسیې ولسمشر دیمیتری میدودف د یو شمېر نورو مشرانو په ګډون برخه واخلي. دا د دې سات خبرونه.
څلور بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي د ازادي راډیو ده. پرونه خبرونه کې اوري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي د افغانستان پولیس په فساد کې کړی او لا هم د پخوالي مرحلې ته نه دی رسیدلی. سبب د افغانستان د کرکټ ټیم په نړیوالو سیالیو کې له هند سره مخامخ شي. د پاکستان پاوز له بي ځای شو پښتنو قومونو غوړي چې بیرته دی د جنوبي وزیرستان غرنۍ سیمو کې خپل کلو تستانه شي. د نورو مطالبه ترڅنګ د خبرونه په دوهمه نیمایي کې ازادي او وريدونکو اونیس پروګرام هم لرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي چې د افغانستان پولیس لا هم د پخوالي مرحلې ته نه دی رسیدلی او په فساد کې کړ دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو سره د اړیکو لپاره د ټلیفون یو شمیره اعلان کړي چې که هر څوک د پولیسو د رشوت خورۍ یا هر بل غیر قانوني کار په باب شکایت لري نو له دې وزارت سره به دی تماس نیسی. وال سټریټ جرنال رسپانې په دې اړه په راپور کې ویلي دي چې د شمیرې ته د ورځې په سلګونو ټلیفونونه کیږي چې له دې څخه له پولیسو څخه د خلکو د شکایت اندازه معلومیږي. خو په وروستیو کې په افغان پولیسو کې د فساد پای ته رسولو لپاره هلې ځلې روانې دي څو پولیس د خلکو لا ښه خدمتګاران شي. د دې موضوع تفصیل عصمت څاروان راوړي.
امریکایي مقامات وایي چې له پولیسو څخه د شکایتونو شمیرې ته د خلکو ټلیفونونه دوی مسلې شي. یو په دې اداره کې د فساد درجه او دوهم د فساد په مخنیوي کې د خلکو ونډه. د امریکا پوځي او ملکی مقامات باور لري چې د افغانستان په پولیسو او نورو ادارو کې فساد د افغانستان له مرکزی حکومت سره د خلکو د ملاتړ لپاره هلې ځلې له خطر سره مخامخولی شي. د پولیسو د اصلاحاتو لپاره په هلو ځلو کې د هغوی معاشونه لوړ شوي څو ګزاره یې وشي او رشوت اخیستلو ته یې اړتیا کمه شي. په کابل کې د ناټو یوه جکپوري ملکی مقام متقاعد ډګروال جک هم چې د افغانستان د پولیسو د ښوونې او روزنې پر چارو څارنه کوي وایي هدف دا نه دی چې فاسد او رشوت خواره کسان ونیول شي، بلکې هدف دا دی چې سالم او سم سیستم رامنځته شي څو د فساد لاره بنده شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان د ستراتیژۍ لپاره یو لومړیتوب دا دی چې د افغانستان پولیس پیاوړي شي، ځکه چې دی غواړي چې په پوځي عملیاتو طالبان تصفیه کړي او بیا د نیول شوو سیمو امنیت پولیسو او ملي اردو ته وسپاري، او باید د دې کار لپاره دا اعتماد موجود وي چې افغان پولیس له هر نظره د دې کار جوګه دي. د وال سټریټ ژورنال رسپانې د راپور له مخې د کابل په سړکونو او واټونو کې د 119 نمبر لوی اعلانونه لیدل کیږي چې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو څخه د خلکو د شکایت لپاره لیکلي دي. د شمیرې ته د موبایل یا ډیجیټل ټلیفون په وسیله په اسانه او ارزانه ټلیفون کېدای شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د فرانسې پوځ وایي له تحقیقاتو وروسته ورته څرګنده شوی چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د دوی ځواکونو سهوان څلور ملکی افغانان وژلي او یوې ټپي کړې وو. د ملکی وګړو مرګ ژوبلې د افغانستان د حکومت او نړیوالو ځواکونو د اختلاف یو اصلي ټکی بلل کیږي او په ځلونو د افغانستان حکومت په دې خاطر پر نړیوالو ځواکونو انتقادونه کړی دي. فرانسوي ځواکونه چې د کابل په ختیس کې میشتي وای د روانې میاشتې په پیل کې 200 افغان ملکیان وژلي وو او دوی غواړي چې د هغو کورنیو ته تاوان ورکړي. اسمت سروان او د دې موضوع تفصیل.
د فرانسې دفاع وزارت پرنوول چې په افغانستان کې د دوی ځواکونو د رواني اپریل میاشتې په لومړیو کې څلور تنه ملکی افغانان وژلي او یو تن ټپي کړی وو. د فرانسې پوز وویل چې د دوی له پلټونو وروسته څرګنده شو چې د اپریل په شپږمه د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د دوی ځواکونو سهوان څلور تنه عام افغانان وژلي او یو هم ټپي کړی وو. د فرانسې پوز د دې پیښې په باب له تحقیقاتو وروسته ویلي چې د دوی ځواکونو له یوې اوږدې جګړې وروسته یوه وکسیزه ډله تعقیبوله چې د یوه دیوال له شا یې پر دوی د حملې تیاری نیوله. د فرانسې د پوز یو ویندوی وویل چې د دوی له لوري پر دې ډلې د برید په وخت په شاوخوا کې نور څوک نه ښکارېدل، نو اجازه یې ترلاسه کړه چې ډزې وکړي، خو د دوی مرمۍ په 50 ځوانانو ولګېدې چې ټول ملکیان ول. څلور تنه ووژل شول او یوې ټپي شو. ټپي په کابل کې په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د فرانسې پوز وایي چې د وژل شویو کسانو کورنیو ته نغدي پیسې او نور وسایل د تاوان په توګه ورکوي. فرانسه په افغانستان کې له امریکا، بریتانیا او جرمني وروسته تر ټولو زیات پوځیان لري. فرانسوي پوځیان چې شمېر 2000 ته نږدې دی په کاپیسا ولایت او د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ځای پر ځای دي. د نړیوالو ځواکونو له لوري د ملکی افغانانو مرجوب لی په افغانستان کې د هغوی پر ضد د خلکو احساسات پارولي او سره لدی چې ولسمشر کرزی او د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکریستال بیا بیا ویلي چې باید د ملکی افغانانو د تلفاتو مخه ونیول شي، د شپې په مخه تلاشي پای ته ورسیږي. بیا هم د بهرنیو ځواکونو له لوري د ملکیانو تلفات دوام لري.
په راپور کې مو اوریدل چې فرانسوي ځواکونو دا منلی ده چې څه موده مخکې په کاپیسا کې څو تنه افغانان وژلي وو. بلخوا په زابل کې نړیوالو ځواکونو نن پر یوه مشکوک ملکی موټر ډزې کړې دي چې په ترڅ کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. د بخان مینپالی په اړه ریپورت راکوي.
نړیوالو ځواکونو د جمعې په سهار د زابل په شاري صفا ولسوالۍ کې یو ملکي سراچه موټر پندشه کړی، 50 ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. وژل شوي او ژوبل شوي د یوې کورنۍ غړي وو چې کندهار ښار ته روان وو. د دې کورنۍ دوه غړي ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل: د زابل په ولایتي شورا کې د ښاري صفا د خلکو استازي محمد هاشم گرانی وویل چې تر پیښې وروسته امنیتي چارواکو د پیښې پلټنه غوښتې ده. گرانی خبرداری ورکړ که نړیوال ځواکونه د داسې پیښو مخنیوی ونه کړي، د افغانانو او نړیوالو ترمنځ پیدا شوی واټن به نور هم زیات شي. نړیوالو ځواکونو یوه میاشت وړاندې هم د کندهار په ژړۍ کې یو ملکي موټر په نښه کړی و چې شلو ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. نړیوالو ځواکونو تر دغه پیښه وروسته ژمنه کړې وه چې د ملکي وګړو د سر ساتنه به کوي، خو تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلي چې د داسې پیښو مخنیوی وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
د دولت څخه خواهش دا کوم چې دته مکوستو کاروانده کامل دی او مخوچه ده چې ولي و چې کله کې به خلک زړه به هر چیز ژوندۍ کوي درې چادر لاندې ژوندۍ کوي یعنی نن ورځ وس درې بدرې دی یعنی په سراسر افغانستان کې بدون سرچینې لکه نن ورځ چې بعد بعدګې ولایت مال مرغاف ولسوالۍ کې د جویګان شپې کې دي شی مستند دی لکه ده چې په 2000 روپۍ خیمه کې چې پر لاندې ژوندۍ کوي کورونا باغ ټول شی دلته مفت ولاړ دی طالب مې هیڅ شی دی ورته حکومت هم وطن هستي موږ مشکل هم نه ګورې نه حکومت حرکت کوي نه طالب یعنی د دې خوا جنگ باندې کوي نه هغه دی هغه کوي موږ ته مابه زغی
ورور جان خوراکي مواد دغه څه په خدای شو حالت فاصل قسم نه راته نه رسو خدای حالت دي د سوخ مواد چې ګرځ سره نه نور حالت دي نو په چرته څه سبزه په چې مو کړی دي و چې سپورې درختي مو ګرځ چې ولا وادي غنه مو ټول چې ولا وادي تر اوسه کوم مو دغه یو دا نه رسو خدای څه دې پر وایي
مو بیا اخی سوی د انقلاب سره تیاری راځي یو څه طالب کې زر هم دغه وانو نه دي تیاری دي بمبار دي
یا دې دا خبر باندې پیښه لاسي د تاروزو د پرشیر دی یا دې هغه تهری دا هیڅ کی چې انا نه کومبار ما شوم اندل ته ور مریدي پنځل زره کور کوکند کی تراتو یو دا تر پلان چې دې دا تر پلان چې مال موږ نه لرو
دا د بادغس خلک کوم وخت چې د طالبان په حول راغی او دا موقت اداره نن سره او تر دغه نه پوری چې کوم حکمرانان په مرغاب کې په سر د قدرت ولا ولسواله کومنده سوتر امن ته ټول غلوله او دا مرغاو خلق په سلو کې نه نه یو فیصد دا د خلکو څخه بیا زارو د دوی د بدو شو معاملې هوسته کچيري حکومت بیا د مرغاو د پاره هم دا خلک راوستي بیا دا خلک حکیمان سي نو بیا دې هم نتیجه ترلاسه شي مرغاو بل اخر درته دغه کې ناکام او د دوی حرکت په ټول ناکام
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په خپل تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د شلو اوورونو په نړیوالو سیالیو کې د هند په شان تکړه ټیم سره مخامخ کیږي. د دې په پام سره چې کرکټ په افغانستان کې اوږد تاریخ نه لري، یوازې په دوو کلونو کې له پنځم ډیویژن لومړي ته د افغان ټیم لوړیدل لویه بریا ده چې د افغان ټیم په برخه شوې ده. سره له دې چې دا به په دې لوبو کې د افغانستان لومړنۍ تجربه وي، خو د هند کرکټ ټیم کپتان خبرداری ورکوي چې دوی باید افغانستان ته په کمه سترګه ونه ګوري. عصمت سرمن او په دې موضوع نور معلومات.
د کرکټ د شلو اوورونو په نړیوالو اتلولیو کې له افغانستان سره د لومړنۍ سیالۍ په دوشل کې د هند کرکټ د ملي ټیم کپتان خپل لوبغاړو ته خبرداري ورکړ چې افغان لوبغاړي کم ونه ګڼي او پوره احتیاط وکړي. ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان او هند ټیمونه د 2010 کال د شلو اوورونو په نړیوالو اتلولۍ کې سره مخامخ شي. ویل کېږي چې د 2001 عیسوي کال د شلو اوورونو د کرکټ سیالیو اتل هند د 2010 کال د شلو اووریزو مسابقو د اتل ولې د مقام یو اصلي کاندید دی، خو مخکې تر دې چې دا جام لاسته راوړي باید په لومړي ګام کې افغانستان ته ماته ورکړي. د هند کرکټ د ملي ټیم کپتان مهندرا سنگ دوهنی وویل که له ما وپوښتئ زه خپله لومړنۍ مسابقه چې له افغانستان سره یې لرو هسې پریکټس او تمرین نه بولم، زه د دوی په باب ډیر معلومات نه لرم، که څه هم دا له یوه نظره ښه ده چې د دوی په باره کې زیات نه پوهیږو، ځکه چې که د یو چا په اړه ډیر معلومات ولرو بیا د هغو په باره کې ډیر فکر کوو، خو موږ د افغانستان په وړاندې پوره تیاری نیولې، همغسې چې د نړیوالې اتلولۍ د هر بل ټیم په وړاندې نیسو. د هند لوبغاړي په خپل هیواد کې د کرکټ لپاره ډیر امکانات لري، په زرګونو میدانونه، د تجارتي شرکتونو مالی حمایتونه او لوړ معاشونه هغه امکانات دي چې هندي لوبغاړي لري، خو د دوی په مقابل کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو معاش تر $300 ناوړي. دا په داسې حال کې چې د هند کپتان دوهان تنخوا تر $500,000 اوړي. په هند کې د کرکټ د لوبغاړو لپاره ښه امکانات سبب شوي چې په دې 200 میلیونی هیواد کې میلیونونه خلک کرکټ ته لیواله شي، خو که د افغانستان پر لپسې پرمختګ ته وکتل شي چې په دوو کلونو کې د شلو اوورونو په سیالیو کې له پنځم ډیویژن اول ته لوړ شوي، د دې ټیم راتلونکي ته ډېره هیله کېدای شي. وړمه ورځ افغان ټیم آیرلند ته په 5 وکټونو ماته ورکړه او د نړیوالو اتلولیو په کوربه هیواد کې دې بری افغانستان ته د کرکټ د ټیرو څارونکو پام ځانته واړاوه.
د افغانستان د کرکټ د ټیم موضوع ته به پاتې شو او د کرکټ د ټیم د بورډ د غړي او د حکمانو د مشر مجیب رحمان رحماني مرکبه وورو چې اسمت سروان ترې پوښتنې کړې دي. لومړی ښاغلی رحماني د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریاو په اړه خبرې کړې.
د افغانستان د کرکټ مختلف ملي لوبډلې په دغه وروستیو کې ډېرې بریاوې خپل هیواد ته راوړي. اگر چې د کرکټ د تاریخ نه دومره وخت نه تیریږي، تکمیلا د افغانستان د کرکټ نه 14 کاله پوره کیږي. اما د موقت ادارې نه را په دیخوا د کرکټ لوبه ډېر پیشرفت وکړو او مونږ تاسو ولیدل چې په 120 هیوادو کې چې 30 هیوادو کې چې کرکټ ترسره کیږي، نو افغانستان په 13 نمبر باندې راځي او افغانستان ډېر پیاوړي هیوادونه مات کړل او ډېرې بریاوې راوړلې.
تاسو ویل چې په افغانستان کې د کرکټ عمر 14 کلونو ته رسیږي، په دومره لنډ وخت کې ولې افغانستان دومره پرمختګ وکړ؟ د دې راز په څه کې دی؟
دوی ډېر ښه مهارت لري او ښه استعداد لري او همدغه د افغانستان د ځوانانو استعداد و چې د افغانستان د کرکټ ټیمونه دومره په لنډ وخت کې پرمختګ وکړو. او بل یو شی چې ډېر مهمه دی، هغه د افغانستان د خلکو دعاګانې دي چې همیشه په داخله او په خارج کې خپل ټیمونه تشویق کړي او دوی ته دعاګانې کړي. یقینا تاسو که شاهد اوسئ په جرسی کې او همدغه په ارجنټاین کې او بیا په متحده اماراتو کې چې د اخر ځلې سیالۍ ترسره شوې، چې بالکل د انسان د عقل نه وتلې خبره وه چې افغانستان ټیم بریالی شي.
له هند سره د سیالۍ په برخه کې ستاسو توقع څه ده؟ څه فکر کوئ چې دا مسابقه به څنګه وي؟
پرون د هندوستان د هیواد کپتان دونی او د جنوبي افریقا کپتان سمیت دا خبره کړې ده چې د افغانستان ټیم ته باید داسې پسپک سترګه ونه کتل شي. هغوی ډېر خطرناک ټیم دی او ډېر هیوادونه یې مات کړي دي. مونږ باید ډېر دقیقه دغه لوبه ترسره کړو. یقینا زه چې وینم دا دواړه هیوادونه د افغانستان څخه په هرات کې دي او د افغانستان ټیم یقینا دا غول لکه څنګه چې تاسو به تر پوهیږئ شلوري سیالي هغه دي چې چیرته سیالي دي چې کایو بیسمن پینځه شپږ ورځې ودرېږي. نو یقینا د لوبي دغه طرف بالکل اړې. نو یقینا چې ان شاء الله زمونږ د ټیم نوروز منګل نبی ساحل شهزاد او دغه سي رئیس احمدي دغه زمونږ تکړه لوبغاړي ودرېږي، نو یقینا د افغانستان لپاره معجزه کوي او یقینا انډیا یا جنوبي افریقا ته به دوی ان شاء الله ماته ورکړي.
ویل کیږي چې د جنوبي افریقا میدانونه په چیرې بیا پیچې له نورو میدانونو سره ډېر متفاوت دی. دا تفاوت په نظر کې ونیسي، کوم شی د افغانستان په ګټه کېدای شي؟
یعنی سروان صاحب یقینا درته وایم چې پیچونه خو په یو میدان کې کچیرته مونږ دوه میدان څنګ تر څنګه ولرو، هغه پیچ جوړیږي کله یقینا کله د بولینګ پیچ یا کله د بیټینګ پیچ او یقینا په شلو ورځو سیالیو کې یقینا ډیری وخت دې کېږي چې پیچ بالکل برعکس نتیجه کوي چې د بولینګ پیچ یې بیا بیټینګ ته دغه کېږي. لکه چې کرکټ شه هغه بای چانس فلو بده، یقینا یو خب بالر د یو خراب بیټسمن لخوا نه کېږي او یو خب بیټسمن یو خراب بالر یریږي. څه کوم لکه څنګه چې افغانستان لومړی سیالي تر سره کړل د ایرلند سره چې کومه دوستانه لوبه واغې ډېر په خپ امتیاز سره وګټله او هیله مند یم چې دغه رسمي سیالۍ چې کومې سبا ته دوی کوي د افغانستان د خلکو د دعاګانو په برکت دوی دغه لوبې هم وګټي.
د افغانستان د کرکټ د بورډ غړی مجیب الرحمن رحماني و.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرونه خبرونه کې البته په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. دغه پروګرام مه هیروي. په دې پروګرام کې د اوریدونکو ستونزې له مسؤلینو سره مطرح کیږي. اوس په هم راشم دی راپورته چې د پاکستان پوز له بې ځای شوو پښتنو قومونو څخه غواړي چې بیرته دی د جنوبي وزیرستان غرنیو سیمو کې خپلو کلو ته ستانه شي. پوز وایي د سیمې له افراطیانو څخه پاکه کړې ده، خو زیات شمیر قومونه چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د سختو خونړیو جګړو له وجې بې ځایه شوي نه غواړي خپلو کورونو ته ستانه شي. دوی وایي په پوځي عملیاتو کې دوی کورونه وران شوي او امنیتي حالات هم ډاډمن نه دي. د ازادي راډیو خبریال ابوبکر صدیق د شاوخوا 1,300,000 بې ځایه شوو پښتنو وضعیت ته کتنه کړې او راپور یې برابر کړی چې له جنقه الکوزي څخه به یې واورو.
د کسانو د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې په ضد مظاهره کړې وه چې غواړي د جنوبي وزیرستان یوې لرې پرتې سیمې ته یې واستوي. د دې کسانو د کلو د شاوخوا غرونه د څېړیو په ښکلو ونو پټ دي، خو دا مهال په دیر اسماعیل خان کې د خاورو او دړو په چاپیریال کې د مجبوریت شپې ورځې تیروي. دوی وای په همدې ځای کې پاتې کیږي او نه غواړي خپلو کورونو ته ستانه شي. دا کسان وای د دوی په سیمه کې لا هم امنیت ښه نه ده او دا مهال دلته په دیر اسماعیل خان کې د مسعودو د قوم شاوخوا درې لکه بې ځایه شوي کسان ژوند کوي. د مسعودو د قوم خلک د اکتوبر میاشت کې هغه مهال خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول چې د پاکستان پوځ جنوبي وزیرستان ته داخل شو او د تحریک طالبان افراطي ډلې د ټکولو عملیات یې پیل کړل. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې جنوبي وزیرستان یې له وسلوالو افراطیانو څخه پاک کړی او د تحریک طالبان په زرګونو کسان یې وژلي دي. په دیر اسماعیل خان کې د بې ځایه شوو خلکو یو ځوان اوسیدونکی خورشید مسعود وایي له دوی سره د پاکستان د حکومت خوراکي مرستې بندې شوي او دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. خدای وای وزیرستان ته ستنېدل به ورته له دې هم ستونزمن وي. دا چې خورشید مسعود او نور ولې د خپلې غرنۍ او ښکلې سیمې په ځای په دیر اسماعیل خان کې ژوند کولو ته چې هوا یې ډېره ګرمه او له ماشو ډکه ده ترجیح ورکوي په دې اړه خورشید مسعود وایي
حکومت میږ سره دغه ظلم زیاتی خو کنه چې نه میږ سره رجسټریشن خلصوي او نه غاه خلصوي او دا ورته یې چې توس پوس لوړ شي میږ کا پوس لوړ شي د میږ نه مکان شته دی کورینه مړنګ دي هسپتالونه مړنګ دي او کالجونه سکولونه هر شا جماعتونه ړنګ دي. میږ د حکومت ته دی چې میږ خاص لکه یو داسې حال په میږ راغلی ده چې یو سړ ته پړونګ دی بل سړ ته کمار دی او میږ وچ په مان شګري نه وي یو سړ ته چې دی شي نه و بل سړ ته لکه هغه کدی شي.
د پاکستان حکومت وایي د بې ځایه شوو خلکو په اړه چې د جنوبي وزیرستان نه نیولې تر سوات درې پورې سیمو څخه کورونو پرېښودو ته اړ شوي زیات پرمختګ یې کړی او د شاوخوا درې میلیونو بې ځایه شوو خلکو یو پر درېیمه برخه یې خپلو کورونو ته ستانه کړي دي. کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان حکومت د بې ځایه شوو خلکو د ستنېدو لپاره پلانونه او ظرفیت نه لري. د بې امنیتیو له وجې د مرستندویو موسسو کارکوونکي هم له بې ځایه شوو خلکو سره د مرستو لپاره مربوطو سیمو ته نشي تلای. په 2009 کال کې چې کله د پاکستان پوځونه د ملکنډ په گاوند کې سوات درې ته داخل شول او د وسلوالو په ضد ستر پوځي عملیات وکړل زیات شمېر خلک په ډېر بد حالت کې کورونو پرېښودو ته اړ شول او په پېښور کې دېره شول. د خیبر پختونخوا ولایت یوه پیژندل شوې وکیله بشرا گوهر وایي په پا پاکستان کې د یوې بشري فاجعې مخه ونیول شوه او دا د پېښوریانو د سخاوت او انسان دوستۍ برکت و. د پېښور خلکو د سوات د بې ځایه شوو کسانو پر مخ د خپلو کورونو دروازې خلاصې کړې او خپل ډوډۍ ورسره نیمه کړه. د سوات له جګړو څخه شاوخوا 2 میلیونه کسان بې ځایه شوي ول. گوهر چې په تیر وخت کې په مرستندویو موسسو کې کار کړی د پاکستان په حکومت انتقاد کوي او وایي پوځ د دې کسانو په وړاندې خپل مسؤلیت نه دی په ځای کړی. اسلام آباد د بې ځایه شوو خلکو د مرستې لپاره د خاصو خدمتونو یوه ډله چې مشري پوځیان کوي جوړه کړې وه خو د لاسته راوړنو په اړه پوښتنې موجودې دي. د بشري مرستو موسسې او کارکوونکي له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او وایي د پاکستان له بې ځایه شوو سره د مرستې لپاره د غوښتل شوو 530 میلیونو ډالرو څخه دوی ته یوازې 170 میلیونه ډالر رسیدلي. د دې یو علت دا ده چې د نړیوالو پام په هیتی او چیلي کې زلزله ځپلو سیمو ته اوښتی دی. د پاکستان لپاره د ډبلن د نړیوالې بشري مرستې غیر حکومتي موسسې مشره ډورتي بلان وایي بې ځایه شوي خلک باید په زور خپلو کورونو ته وانستول شي بلکې د دې په ځای باید هغوی ته په خپلو اصلي سیمو کې د ژوند داسې شرایط برابر شي چې دوی په خپله خوښه تلو ته وهڅیږي. پاکستانی چارواکي وایي دوی د بې ځایه شوو کسانو د بیرته ستنولو په کار کې د نظر وړ پرمختګ کړی. د خیبر پختونخوا ولایت د بشري او پراختیایي چارو وزیره ستاره عمران وایي دوی زیار باسي ټولو بې ځایه شوو خلکو ته مرستې ورسوي. دا وایي ځینې کسان حتی له خپلو سیمو څخه 0 کیلومتره وړاندې یعنی تر کراچۍ ښار پورې رسیدلي دي. دې هغه تورونه رد کړل چې وایي حکومت په زوره بې ځایه شوي کسان بیرته خپلو کورونو ته استوي. په دیر اسماعیل خان کې ډیره بې ځایه شوي خلک وایي تر هغې چې د دوی په اصلي ټاټوبو کې د ژوند شرایط نوي ډاډمن شوي دوی به په همدې ځای کې دیره وي.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د آزادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات سلویخت، جلال آباد سلور، کندوز یاو، خوست یاو او پیخور و سوات سلوراتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
په نړۍ کې د مذهبي ازادیو کمیسیون یو تازه ریپورت خپور کړی دی او د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې چې په هغې ډلې کې افغانستان او ایران په سر کې یاد شوی، د مذهبي ازادیو په برخه کې اندېښنه څرګنده شوې ده. په دې اړه لږ وروسته په خپرونې کې ریپورټ لرو. ازادي او اورېدونکي پروګرام هم شته.